دا مشال ریډیو د نن د ګل ورز او د 2011 میلادي کال د مئی د میاشتې دوه منټه د شاین بونریم او د مشال ریډیو په دی یو ساته پرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د امریکای حکومت ویری دی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابتاباد خار کې د امریکای د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په دغه اړه باندې تفصیلی راپورونه لرو، تفسیری لرو، دا برته وړاندې کوو. لس بجې شوی دی پښتونخوا کې، راځي چې وړومبی لاړ شو مجید بابر ته او د دننه دیو خبرونه واورو.
ستړي مشه اول د مشال خبرونو سره ټکی. اسامه بن لادن په ابتاباد کې په امریکایي پوځي عملیاتو کې اوجلې شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې وجنې پخلې کړې ده او ویلې دي چې د اسامه مړې د دوی په ولکه کې ده. د ضلع اټک پنډیګیب سره نږدې په کوډ سیمه کې نامعلومو وسلوالو په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته په مالوړونکو کنټینرو برید کړی دی. په پاکستان کې د واکمن پیپلز ګوند او د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ترمنځ په اقتدار کې د شراکت پریکړه شوې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک حسین اوباما د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وجنې پخله کړې ده. لږ شیبه مخکې خاغلی اوباما په خپل وینا کې وویل چې اسامه بن لادن تیر شپه ناوخته د خیبر پښتونخوا په ابتاباد سیمه کې په یو امریکایي پوځي عملیاتو کې اوجلې شو. خاغلی اوباما زیاته کړه چې امریکا اسلام سره په جنگ یا د اسلام په ضد هیواد نه دی، بلکې امریکا د ترهګرۍ په ضد ده او اسامه بن لادن یو ترهګر وو چې په زرګونو خلک بشمول مسلمانان یې هم وجلی وو. خاغلی اوباما وویل
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that.
نن زما په هدایت او په ابتاباد پاکستان کې امریکا په هغه ودانه برید وکړو. د امریکا پوځیانو دا عملیات وکړل. دوی ډیر په ذمہ واری او قابلیت سره دا عملیات ترسره کړل. هیڅ کوم یو امریکایي تا په دې عملیاتو کې زیان نه دی رسیدلی او موږ ډیر په احتیاط دا عملیات ترسره کړل چې عام ورګړو ته زیان ونه رسي. دغلته په یو بل ډزې وشوي، دوی اسامه بن لادن وجلو او هغه مړې په خپل ولکه کې واخیستو. دا د باراک حسین اوباما د لګښې مخکې د وینا جزئیات وو. اسامه بن لادن د امریکا تر ټولو مهم مطلوب تر هغه وو. په کال 2001 کې په نیویارک او واشنگټن کې د ورلد ټریډ سنټر او پینټاګون په ودانۍ د بریدونو پړه د القاعده شبکې په خپل غاړه اخیستې وه. په دغه بریدونو کې 3000 نه زیات عام وګړي وجلې شوي وو. د کال 2003 نه پس د اسامه بن لادن هیڅ پته نه وه، خو امریکایي، افغان او یو شمیر نورو مغربي چارواکو او رسنو به په بیا بیا دا ویل چې اسامه بن لادن د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټ دی. اسامه بن لادن القاعده شبکه جوړه کړې وه او هغه به په بیا بیا ویل چې د دغه شبکې جنگ د امریکا په ضد دی. اسامه بن لادن په کال 1955 کې په سعودي عربستان کې په یو مالدارا کورنۍ کې زیږیدلی وو. پاکستانی رسنۍ وایي چې بیګانا وخت په ابتاباد کې امریکایي پوځي عملیاتو پر مهال د اسامه بن لادن زوی وجلې شوی دی او د دوه مېرمنې هم گرفتاره شوې دي. د سره سره پاکستانی ټلویزیون دنیا وایي چې اسامه بن لادن نور مهم ملګري هم نیولې شوې دي. یاد دي وی چې په دې اپریشن کې اسامه بن لادن وجلې شوی دی. د ضلع اټک پنډیګیب سره نږدې په کوډ سیمه کې نامعلومو وسلوالو په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته په مالوړونکو کنټینرو برید کړی دی. په دې پیښه کې د 3 پولیسو د وژنې او د 6 پولیسو د جوبل کېدو خبرونه دي. د پنډیګیب د پولیسو د وینا تر مخه نامعلومو وسلوالو د ناټو لپاره په مالوړونکو ګاډو ډزې وکړې چې لامل یې په دغه ګاډو اور لګېدو. په پاکستان کې د واکمن پیپلز ګوند او د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ترمنځ په اقتدار کې د شراکت پریکړه شوې ده چې له مخې به د مسلم لیگ قاف ګوند 15 وفاقي وزیران نن سوګند اخلي. د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري د ویان فرحت الله بابر د وینا تر مخه د دواړو ګوندونو ترمنځ د سیرایکی او هزاره صوبو جوړولو باندې هم اتفاق شوی دی. خاغلی بابر زیاته کړه چې د دواړو ګوندونو ترمنځ په دې خبره هم اتفاق شوی دی چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې به دواړه ګوندونه په ګډه برخه اخلي. ولسمشر حامد کرزی وسلوالو طالبانو تورن کړی چې په دانوجونکو بریدونو کې له ماشومانو کار اخلي او د یکشنبې په ورځ یو 12 کلن ماشوم په برمل ولسوالۍ کې د ځانوجنې حملې ته هڅولی و. د برید په سیمه کې د شکین د ولسوالۍ د شورا مشر او درې تنه نور وژل او تر 12 زیات یې ټپیان کړل. ولسمشر کرزی د دفتر په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر له خولې ویلي چې په دې ډول بریدونو کې قربانیان تل ملکي خلک وي. نوموړي د ماشومانو او تنکو ځوانانو څخه په بریدونو کې ګټه اخیستل غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی دی. دا برید په پکتیا کې شوی او د هغو عملیاتو چې طالبانو اعلان کړي له لومړۍ ورځې سره سم و. د مشال د خبرونو پای.
قدرمند اردن کو مشال ریڈیو تو راز زمن گڑم بھی خبر تھا ٹول نغٹ خبر. دا امریکی حکومت اعلان کرے دے چے دا القاعدہ مشر اسامہ بن لادن دا پاکستان پیبڈ آباد خار کے دا امریکی د ځواکونو په فوزی عملیاتو کې وجل شوې ده. سو شپې وړاندې د امریکای ولسمشر باراک اوباما د وایټ هاوس نه په خپل وینا کې ویل دي چې دوی ته سمو د وړاندې د اسامه بن لادن په اړه باندې ځینې معلومات راغلي او هغه ویل چې ما بیا هدایت ورکړ چې دغه معلوماتو تصدیق ته وشي او چې موږ کله دا خبره تصدیق ته ورسوله چې اسامه بن لادن په پاکستان کې دی. نو د امریکای ځواکونو په پټاباد کې عملیات وکړو دغه په نتیجه کې اسامه بن لادن وجل شو. د امریکای ولسمشر دام ویل چې د اسامه بن لادن مړې د امریکای سره دی او دغه شانتری په دغه عملیاتو کې د پاکستان ذکر هم کوي ویل چې د پاکستان د حکومت په مرسته باندې د هغه سره په ګډه باندې په شریکه باندې دغه عملیات شوي دي. په دغه موضوع باندې خبرې کوو په اسلام آباد کې زموږ همکار راحیل خان سره. راحیل خان ستړي مشي درته وایم او مننه به یې که تازه صورتحال را ته بیان کړي چې د دې پیښې نه وروسته چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پټاباد کې وجل شوی دی نو پاکستان کې څه صورتحال دی؟ د حکومت څه دریض دی؟ د فوج لخوا څه خبر مخې ته راغلی کنه؟
شاهین لګه چې په مخ کې مشال سره د پاکستان صدر آصف علی زرداری ویان خبرې وکړي فرت الله بابر صاحب او هغه ویل چې یو ګڼه کې به هغه یو اعلامیه جاری کړي په باغې کې به تفصیل راکړي چې څنګه واقع شوی دا او د پاکستان د حکومت سمو کې څه د مشال په پښتنه چې کله دا پښتنه ته وکړه چې آیا دوی دا تصدیقوي چې اسامه بن لادن واقعي وجل شوی دی حکومت سوی نو هغه په دې باندې د خبرې کولو نه انکار وکړو او وی ویل چې اعلامیه کله جاری شي نو پای کې به ټول تفصیل ورکوي. راځم سیاسي ماحول ته. نو اوس پوری اسلام آباد کې یا چې کوم نور ښارونه دي چرته چې د سیاسي بندونو مشران دي هغوی څه باقاعده خپل سیاسي بیان یا خپل موقف په دې باندې نه دي څرګند کړی او تمه لرو چې کله حکومت خپل موقف څرګند کړي نو په هغې باندې به
راحیل دا پیخه په پټاباد کې شو. د پټاباد نه څه خبرونه دي؟ داسې راپورونه راځي چې د پاکستان فوج دغلته د کاکولي ګډمې سره خواوشا 3 کیلومتره علاقه چې دا په خپل ولخه کې غستل د سوک پریدیم نه نو څه داسې راپورونه شته؟
شاهین دا کاکول چې کم تاسو یاد کو یا بلال ټاون د ټول کینټ ایریا کې راځي او دغه علاقہ بلکې کاکول هغه زیاتې چرته چې د پاکستان فوج کې نوی فیلډ فورس کې یعنی چې کم نوی ریکروټمنټ وشي برتیانی وشي کمیشن افسران هغه پکې ټرین کیږي او دغه علاقہ چې کم ځای کې بیگا اپریشن شوی دی نو هغه کارډن آف پلی شوی دا هغه چې کم امنیت ټینګولو والا اداری دی یا غیر خپل ولکه کې اغسته ده او بهر نه وتا خلق نه پریک دی او ښکاری هم داسې چې دغه ازه کې سونا کمل بپرتوی یا سمرا ثبوتونه وی شواهد یې نو دغه ادارې ما دغه کلکټ کوي واغ به چتای او دغه نه پس کې دی چې بیا میډیا تا یا نور خلکو تا که څوک تل غواړي یا کتل غواړي نو اجازه به ورکړي.
راحیل دا څنګه تاسو وی دا کنټونمنت ایریا دا یا فوزی سیمه دا په دغه سیمه کې چې څنګه راپورونه دي د القاعده مشر اسامه بن لادن په عملیاتو کې وجل شوی دی تاسو په خیال باندې با دا د پاکستان په حکومت یا د پاکستان د فوز په نړیواله کچه د دې اوس په کمزه کې ولاړ دي دی باندې بس فشار راځي کنه برازي
فشار په خامخا راځي د نړۍ د طرف نه هم فشار راځي د پاکستان د قوم د طرف به هم فشار راځي سیاسي ګوندونه هم فشار اچي او ډېر زیات سوالونه دی وخت کې راوځي چې ویلي دی واقعي نه پس هغه دا دی چې په حیثیت صحافي چې زه ګورم د خلکو ذهن کې چې کوم سوال راځي نو کاغذ په دې الفاظو کې بیان کوم خلک به دا وایي چې اوباما ولې دا دعوا وکړه چې هغه د اسامه بن لادن په پاکستان په ارتباط کې وجه لري په کار خدا و چې دا کفرس کو پاکستان د ترخګری په ضد جنگ کوي او پاکستان دا وکی چې په خپل هم په دې جنگ کې ډېر زیات ځپل شوی دی او حقیقت کې هم ځپل شوی دی نو کدا د پاکستان جنگ وو نو د پاکستان فوج په کار دی په خپل نیولې وي او بیا او په خپل دا دا وکړې وي په خپل بیا خبره کړې و چې دا اسامه بن لادن دی دی موږ اونې وو د پاکستان په ضد باندې د نړۍ په ضد باندې ترخګری کې شامل وو ملوث وو دا ټول خبرې بکیږي دا سوالونه دي دا به خلک راوچتي او بل نه چې مخکې هم تاسو سره خبره وکړه چې دا به هم یو ډیر لوی چیلنج وي موجوده حکومت ته او فوج ته هم چې اوباما کوم دا وکړه چې هغه د پاکستان چارواکو سره د ادارې او چې کوم سیاسي مشران دي د پاکستان چې کوم صدر دی هغه سره خبرې مشوي نو دا ډېرې داسې خبرې دي چې هغه د پاکستان چې کوم اسټابلیشمنت دی د پاکستان چې کوم چارواکي دي هغه پټي ساتل غواړي د عوام نه او هغه د اوباما په سپیچ کې ښکارا شوی
هغه په خپل ذکر وکړ
پاکستان د حکومت
نو
د پاکستان فوج د پاکستان چې کوم حکومت سي هغه ته به بیا ډېر زیات مشکلات راځي لکه دا خبره کول چې د پاکستان چې کوم اساسي ادارې دي یا چې کوم انټيليجنس ورکړي جاسوسي ادارې دي هغه هم تعاون کړي نو دا لکه دا څه چې هغه بیا لګونې مشکلات به سي واقعي ځکه چې پاکستان کې دننه د عوامو چې کوم اکثریت دي نو هغه د امریکای مخالف جذبات لري او هغه نه غواړي چې پاکستان کې بنانه دي د امریکای دومره اثر رسوخ وي یا د دومره حدا پوري هغه ته اجازه ورکړي شي چې هغه د پاکستان کې بنانه خپل عملیات کوي او بیا په دومره لوی کچ باندې یو ډیر لوی د القاعده مشر دي نيسي یا هغه د وژني
دې کې راحیل دا یو پښتنه مرزي چې وخت په وخت بدره پونه راتله د امریکای د میډیا لخوا چې اسامه کیدی شي په پاکستان کې او دغه ډېر په سختۍ سره تردید کېده د پاکستان د چارواکو لخوا تر دې پورې چې اوډمبه فوزی چې کوم مشر د پاکستان پرویز مشرف صاحب هغه هم بار بار د دې تردید کوو د دې خبرو او بیا موږ دا وکتل چې د القاعده یا د طالبانو لوی مهم مشران د خاري سیمو نهونی ویل شو یا الته اوجل شو نو بیا په قبایلی سیمو کې د دومره لوی عملیات او ساخلاقي جواز جوړیدو کنه
د شاهین په قبایلی سیمه کې چې کوم عملیات کیږي دا غي خزان لختل هم محرکات دي او هغه هم د نړۍ طرف نم فشار دي او پاکستان کې دننه چې کوم د سیاسي ګوندونه دي چې هغه در شدت پسندي او ترخګري نه خوښي یا دغه په ځد باندې سوچ او فکر او فلسفه لري هغه غواړي چې کوم سورس دي د کوم ځای نه چې ترخګري خروچتيږي دغه په سوچ او فکر باندې نو هغه د ټارګټ شي هغه علاقې د صفاشي چرته چې څنګه ریپورتونه هم راځي چې ټریننګز کیږي چرته چې خودکش بمبار جوړیږي چرته چې د ترخګری د پر منصوب بندې کیږي نو دغه خود غ خپل شته دي جوازونه هم شته دي او ښکاری مناسې چې واقع دغه علاقو کې داسې قسمه کار روایت کیږي چې دغه نه به افغانستان کې او د پاکستان په رات سیمه کې هغه به ترخګری به کې دا بمونه او ټارګټ او دا ټولې خبرې د شته دي ځان له حقیقتونه دي خوګر سوال درو چې تیږي چې کوم د دغه تنظیمونو او مذهبي مذهب په نوم باندې چې څوک لګیا دي تشدد کوي دغه مشران تاسو څنګه ذکر وکړو چې هغه د خاريونه د خاص تر القاعده ذکر به زه کوم چې پاکستان کې څوک نیولې شوی دي نو ازیات تر په خاریو سیمو کې نیول شوی دي، او بیا په قبایلی سیمه کې هم چې کم خلک چې کم مشران د تحریک طالبان یا د القاعده وجلی شوی دي، نو هغه هم بیا یو غټ سوال لکه چیلنج چا جوړیږي د پاکستانی ادارو لپاره، نو دغه خلک وجلی دي څه په ډرون حملو کې وجلی شوی دي، لکه بیت الله محسود چې دی نو هغه په ډرون حمله کې وجلی شوی دی، او دننه په خاریو کې چې کوم عملیات شوی دي یا داسې سرچ آپریشن شوی دي چې پای کې د القاعده یا د طالبانو داسې مشران نیول شوی دي، نو هغه اوس به نور هم مشکلات د موجوده حکومت ته جوړیږي چې کم خلک یا کم القاعده مشران چې کوم ژوندي دي، نو دا غیب اوس لکه ایمان الزواری چې دی یا دغه شانتي نور دا غیب باره کې به اوس معلومات ترلاسه کول لپاره د نړۍ له طرفه په پاکستان باندې فشار ډېر زیاتېږي.
جی قدرمند اوردونکو، راحیل خان سره خبرې کولې، او اوس ورزو پېښور ته رحیم الله یوسفزی د افغانستان او پاکستان د چارو پوهان نوموړی خبریال سره زما همکار مجید بابر خبرې ترې کړې دي د اسامه بن لادن د وژنې په اړه باندې، نو راځي دغه مرکې ته به وکړو.
خبرونه دی او د امریکا ولسمشر باراک حسین اوباما د دې خبرې پخلی هم وکړو چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابټاباد کې ووژلې شو. که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایي چې دا مخکې کومې خبرې کېدې چې د پاکستان کې دی، نو او پاکستان به د دې خبرې نه انکار کولو، نو په دې اړه تاسو څه نظر دی؟
یو خو دا خبره ده چې که پاکستان انکار کوو نو هغه صحیح ځکه نه کوو چې ډېر کسان د القاعده پاکستان کې نیولي شوي، ډېر مهم کسان، خالد شیخ، محمد رمزی بن الشیب، ابو فراج الليبي، ابو زبیدہ، پھر گن کسان پاکستان کی نیولی شوی دی یا وجلی شوی دی. او دا خو یو عام خبر ہے کہ دلہ چکلا افغانستان کے دا طالبان حکومت رنگ شو، نو دیر قیدا کسان او طالبان ہم پاکستان تراغلو، نو دا خو یو حقیقت ہو چی پاکستان کے دا کسان موجودو، او بل دا سے یو خبر ہم وا چی دوی با آغا دے کی با زیادو چی کم دے کی با شک نکے دو، یعنی پاکستانی خارونو کے خالد شیخ محمد راول پنڈے کی نیولی اسلام آباد سره خوا کې د پاکستان حکومت مرکز دی، نو دا دوی په سوچ او فکر باندې دا کار کاو چې هغه ځای کې به پټېږو کوم ځای کې چې زیات خلکو شک نه وي، توجه نه وي. اکتوبر کې خو نه پاکستان فوج عملیات کول، نه هلته کې طالبان شته، نه هلته کې القاعده شته، نه هلته امریکایان ډرون حملې کوي، نو ځکه ابو شر باندې دا یو خبره وه چې دوی ممکن د هغه ځای کې وي کوم ځای کې چې چا شک نه وي.
رحیم الله صاحب، د القاعده شبکې دغه مشر اسامه بن لادن د وژنې نه پس تاسو څه نظر دی چې د القاعده شبکې دپاره هغه څومره مهم و؟
القاعده اسامه بن لادن خو لازم و ملزوم و، اسامه القاعده جوړ کړی و، هغه د دغې بانی و، هغه چلاوو، خپلې پیسې ورکولې، هغه مشر و، د هغه نه بغیر خو القاعده چې کوم ده نو هغه به ډېر زیات کمزوري شي، یعنی دا القاعده خو د هغه په نوم باندې به چلېده، نو ډېر زیات نقصان د القاعده نه شي کېدلی. مخکې هم نقصان شوی دی، خلک نیولي شوي دي، وژلې شوي دي، دا ټول نغد تاوان دی. مخکې نه هم القاعده ډېر کمزوري شوی دي، په خپل امریکایان دا وایي چې ابھی افغانستان کے خود کسان پنجوس نہ ہم کم دی، پاکستان کے ہم ڈیڑھ لگ دی، وہ القاعدہ خو مخ کے نہ کمزور دا ابھی کوشش کرے دے امریکی ماندے دے حملے کو لو دی ناکام شو دی پتے لس کا لگے نہ ہم نے پس دا سے خطا حملہ پیو دے کے نہ شوی چکا میں حملے شوی ہم دی پغرب کے یا بل دے کے نورت سے آئے کہ عام خلق وجل شوی دی تاسے فوجی تنصیبات یا غرب دے حکومت دے یا ودانے ایمان دیر کم حملے شوی دی، نو دادا چی القاعدہ خو مخ کے هم
کمزوری نور هم کمزوری شي. ریملای سوزه سپتا اسامه بن لادن سره سو سوزلا په خپل لیدل کړی دی. اسامه بن لادن څنګه شخصیت او
سنجیده خو ډیر زیات وو، یعنی دا سه یو کس چې هغه څو ډیر کې چې کوم مالدار ترين کورنۍ دي، دا وی غړو پټ پیسې او ډیر آرام او ډیر یو خو دا هلته کې یو مقام او دا کورنۍ دا هغه په سعودي عرب کې نو هغه څه په خودل خوګا راتلو افغانستان کې مخکې شوروي اتحاد خلاف جنگ کول، د امریکای خلاف جنگ کول، نو دا خو دا یو عقیده او یو سوچ او دا غي لپاره هغه دا جنگ کو، نو دا خو بل خو رښتیا ده چې دا کس چې دی کده دا کومې طریقې استعمالولې، په دې باندې خو ډېر تقریبا زیات اعتراض کېده چې دغه طاقت زور بمونه داسې حمله کول دا نه دي کول پکار. خو دا ده چې دغه چې کوم یو کار شروع کړی وو دا فوج باندې ډېر زیات تاسو پته ده چې امن ته د نقصان ورسېدو او هر ځای کې د جنګ خبرې وې. نو دغه دغه چې دغه طریقې سره د هغه اختلاف شته. خو دا ده چې دا خبره چې دا کوم کس اوسامه د خپل عقیده باندې ښه ټینګ ولاړو تر اخره پورې او
په دغه پیښه کې دکه چې اکثر به ګڼل کېده چې اوسامه بن لادن د خپل مرستیال ایمن الزواهری سهار وخت موجود وي، نو په دغه عملیاتو کې صرف اوسامه بن لادن وجلی شوی دی.
نو دا خو خپل صدر اوباما همدا ویلي دي چې د مړې زموږ سره په قبضه کې دی، نورو مړو ذکر نه دی کړی. خو دا ده چې په دې پیښه کې ما ته خلک نه ډېر کسان مړه شوي، ځکه چې زموږ دا اطلاع ده چې دا یا یو بجه دا پیښه شوې ده، د شپې یو هلیکاپټر پکې هم اشتلی شوی دی او هغه هلیکاپټر راغوزار شوی دی. دا پیښه کاکول روډ چې دی اکټاباد سره خوا کې هلته شوې ده. تاسو خبره چې اکټاباد اسلام آباد نه صرف یو اویا کیلومیټر دی، د پېښور نه یو سل او درې نوي کیلومیټر دی. نو دغه چې دا د شپې داسې یو پیښه کېدل، هلیکاپټر اشتل، داسې معلومېږي چې ښه جنګ شوی دی. نو دی به یوازې نه کسان به ورسره وو، په دې کې مهم کسان هم کېدی شي. دا معلومات لا فعلا نشته، خو اکثر زمونږ چې کوم معلومات وو نو دوی دواړه به یو ځای وو، اوسامه بن لادن او ډاکټر ایمن الزواهری. نو اوس خبر نه یو چې ډاکټر زواهری دا وخت کې کوم ځای کې وو، دغلته موجود وو که نه.
د افغانستان او پاکستان د چارو پوهان او نوموړی خبریال رحیم الله یوسفزی صاحب چې زما همکار مجید بابر سره خبرې کولې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمند اردوونکو، اوس نظر اچو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امنیت په وجه باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو داوا کړی دا چې د مومند په قبایلي سیمو کې په تازه عملیاتو کې شل وسلوال وجل شوي دي په دغه اړه باندې نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د محمد جنسی بایزه تحصیل په سیمو سوراندره او سپیرغر کې د عسکري قوتونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې د سرکاري سرچینو د وینا تر مخه د شلو څخه زیات وسلوال طالبان مړه شوي دي او وسلوال طالبان دعوه کوي چې هغوی د سیکورټي فورسز یو ویش غړي وژلي دي. د تفصیلاتو سره سم پرون سهار د تحصیل بایزای په سیمو شیخ بابا سپیرغر او سوراندره کې عسکري قوتونو د وسلوالو طالبانو په ټکانو بریدونه وکړل چې د پولیټیکل انتظامیا د سرچینو وینا ده. په دغه برید کې د شلو څخه زیات وسلوال طالبان مړه شوي دي. سرکاري سرچینې وایي چې په دې برید کې د سیکورټي فورسز یو غړی مړ او پنځه زخمیان شوي هم دي. بلخوا وسلوال طالبان دعوه کوي چې هغوی د عسکري قوتونو یو ویش غړی وژلي او یو شمېر زخمیان کړی دي، چې د وژل شوي څلورو غړو مړی هم د هغوی په قبضه کې دي. او دغه شان وسلوال په دې برید کې د خپل یو ملګري د مرګ او د دوه زخمیانو تصدیق کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمند اردوونکو، مشال ریډیو ته غوږی. اوس نظر اچو په سیمه ییزو چارو باندې. د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې درې مهم هیوادونه امریکا، افغانستان او پاکستان دي. خو د راپورونو تر مخه د پاکستان او امریکې ترمنځ د دغه جنگ په ځینو اړخونو باندې اختلافونه مخه ترازي او د دې په منځ کې بې اعتباري خبرې هم کیږي. په دغه دغه به اعتباره ختمولو لپاره د امریکای لخوا یو تجویز ورکړل شوی دی چې په اسلام آباد کې دی د افغانستان، پاکستان او امریکای د چارواکو یو شریکه غونډه وشي. دغه غونډه په اړه باندې تفصیل د مجید بابر پر راپور کې اورو.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ضد د پاکستان په تګلارې باندې د ګوتنیونو او بې اعتبارۍ د تورونو نه پس امریکا یو تجویز وړاندې کړی دی چې د دې بې اعتبارۍ د کمولو لپاره دی په اسلام آباد کې د امریکا، افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه وشي. دغه غونډه چې د نهه په ورځ به کیږي کې د برخه اخیستو لپاره د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن او د افغانستان مرستیال خارجه وزیر جاوید جلالالدین به نن اسلام آباد ته راورسي. ورسپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې دا په سیمه کې د مهمو ملګرو هیوادونو په زړونو کې د اندېښنو ختمولو لپاره د امریکا یو هڅه ده. ورسپاڼه لیکي چې د درې اړخیزو خبرو اترو دا غونډه د امریکا د ګډو ځواکونو د مشر جنرال مایک مولن په پاکستانی استخباراتي ادارې آی ایس آی باندې د هغه تورونو نه پس کیږي چې ویلي وو د پاکستان دغه اداره حقانی شبکې ته پټ ځایونه ورکړي دي او د افغان طالبانو مرستې کوي. ورسپاڼه لیکي چې کله هندي اخبار هندوستان ټایمز د مارک ګراسمن نه د دغه تورونو په اړه وپوښتل نو هغه په ځواب کې وویل چې مایک مولن څه هم ویلي دي، نه په هغې کې څه زیاتول غواړي او نه کمول، بلکې هغه چې څه هم ویلي دي دا صحیح خبره ده. د دې غونډې قربانه به د پاکستان د خارجه چارو وزیر مملکته میرمن حنا ربانی کروي او په دې غونډه کې به په افغانستان کې دننه او د پاکستان په هغه برخو کې چې جنگ روان دی د ترهګرۍ په ضد روانې تګلارې باندې خبرې کیږي. ورسپاڼه د یو ناپیژندل شوي پاکستانی چارواکي له خولې لیکي چې کله پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کابل ته تللی و نو هغه وخت هم دا خبره هغه کړې وه چې یو داسې کمیشن دې جوړ شي چې پکې د پاکستان، افغانستان او امریکا پوځي او سیاسي چارواکي وي چې د دې روانې شخړې سهل راوباسي. واشنگټن هم دا وړاندیز پرون تندي قبول کړی دی. ورسپاڼه ایکسپریس ټریبیون زیاتوي چې د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګراسمن اسلام آباد ته راتګ یوازې د دې لپاره نه دی چې د ملګرو هیوادونو د زړونو اندېښنې ختمې کړي، بلکې هغه دا هم غواړي چې افغان طالبانو سره کومه د جوړجاړي خبره روانه ده هغه لړۍ هم ګړندی کړي. څکه هم د پخواني استازي ریچرډ هالبروک دا دنده نه وه چې افغان طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ کې برخه واخلي، خو مارک ګراسمن په دغه لړۍ کې هم دلچسپي لري. ورسپاڼه په اسلام آباد کې د یو ناپیژندلي مغربي ډیپلومیټ له خولې لیکي مارک ګراسمن د اسلام آباد سفر نه پس سعودي عربستان ته هم ځي، ځکه چې دا مهال پاکستان او سعودي عربستان غواړي چې په افغانستان کې د کرزی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو سیاسي تړون وشي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوس په نړیوالو مطبوعاتو باندې نظر اچو. واشنگټن پوسټ په پاکستان کې د اسلامي بینکارۍ په اړه باندې یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې لیکل شوی دی چې په پاکستان کې د اسلامي بینکارۍ په مت کې ډیره ترقی شوې ده، ځکه چې بینکونه د اسلام په نوم باندې ډیر نه ډیر خلک خپل ځان ترکاږي او خلک د سر خپل پنګ هم دي. دغه مقاله مهم ټکی به درته زه در وړاندې کوم. کله چې د سرمایه خبره شي نو د پاکستان تاثر سر ډیر خنه دي. دغه هیواد کاروباري ادارې په دې مشهور دي چې خلک پکې ټیکس پټوي او قرضې نه ورکي، او ډیر سیاستدانان په اداري فساد کې ککړ دي. خو اسلام چې دا هیواد سرکاري مذهب دی د پنګ لګولو یو داسې نعم البدل وړاندې کوي چې په اخلاقي تور هم ټیک دی او په انصاف هم ولاړ دی. په پاکستان کې 8% اسلامي بینکاري کیږي، بیا هم دغه بینکاري شرع په ډېرېدو ده، او ډېر پاکستانیان چې غواړي چې دوی دې په مذهبي توګه هم ټیک وي او ګټه دې هم وکړي د اسلامي بینکاري په لور روان دي. کاروباري پوهان وایي چې د خلکو لخوا د اسلامي بینکاري د خوښولو یو ثبوت دا دی چې په تیر کال کې په اسلامي بینکونو کې پنګې د 3 بلیونه ډالر نه 4 بلیونه ډالر ته ورسېدې. د بزنس ریکارډر یو راپور کې راغلی دی چې تر ډیرو کلونو پورې اسلامي بینکونه د بینکارۍ د سند په اطرافو کې وجود لري، خو نړیوال مالی بحران اسلامي بینکاري ډیره راڅرګند کړه. نن سبا د اسلامي بینکارۍ فیشن دی او دا داسې اوزلې ده چې خلک پکې سرمایه کاری کوي. پاملا کانسټیبل لیکي میزان بینک د پاکستان د نیم درزن اسلامي بینکونو نه یو دی. دا بینک 450 څانګې لري او خلک ځان ته په دې وعده راکاږي چې که دغلته پیسې ولګي نو دنیا او آخرت دواړه به ښه شي. د اسلامي بینکارۍ د لاندې بینک ته اجازه ده چې ګټه وکړي، ولې دغه ګټه داسې کیږي چې بینک د سود په ځای خپل فیسونه ډېر اخلي. ناقدین وایي دا فرق بې معنی دی او مقصد دا دی چې د بینک ګاکانو لا دا سوچ ورکړي شي چې هغوی په مذهبي توګه څه غلط کار نه کوي. دلته مذهب یو داسې سیز دی چې په بنیاد خرڅول اغستل کیږي. په پاکستان کې یوازې بینکونه نه دي چې د خلکو د مذهبي فکر نه ګټه پورته کوي، بلکې نن سبا ډېر داسې سیزونه مارکیټ ته راځي چې ور باندې حلال لیکل شوی وي. په اسلام آباد کې د کتابونو یو غټ دکان د قرآن پاک ډیجیټل نسخه خرڅي چې په اتیا ډالره یو نسخه خرڅيږي او خلک یې ډېره په خوښۍ اخلي. یو دکان ما داسې هم ولیده چرته چې د ښځو یو روایتي بورقه په $200 خرڅيږي.
قدر مند اردوونکو، د واشنگتن پوسټ مقاله وو. ما تاسو ته دغه مقاله مهم ټکي در وړاندې کول. لس نیمې بجې شوې دي په پښتونخوا کې. راځي چې د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه واورو.
د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وجلې شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې وجنې پخلې کړې دي او ویلې دي چې د اسامه مړې د دوی په ولکه کې دي. د امریکا په بیلابیلو خارونو کې په سړکونو امریکایان راوتي دي او د اسامه بن لادن په وجنه باندې خوشاله نه منځي. د پاکستانی رسنۍ وایي چې بیگانه وخت په پټاباد کې امریکایي پوځي عملیاتو پر مهال د اسامه بن لادن زوی هم وجلې شوی دی او دوه مېرمنې گرفتار شوې دي. د ضلع اټک پنډیګیب سره نږدې په کوټ سیمه کې نامعلومو وسوالو په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته په مالوړونکو کنټینرو برید کړی دی. په پاکستان کې د واکمن پیپلز ګوند او د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ترمنځ په اقتدار کې د شراکت پریکړه شوې ده چې له مخه به د مسلم لیگ کاف ګوند 15 وفاقي وزیران نن سوګند اخلي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدئ چې مجید بابر وړاندې کول. قدرمند اوریدونکو، که په پاکستان کې یو خوا ګرمي ډېره زیاته ده، نو بل خوا د بجلی د نشتوالي له کبله د دغه هیواد اوسیدونکي د ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دغه کې بیا تازه خبر دارغه چې په پاکستان کې د بجلی د اوبو د پاکستان کې د ګیس او د تیلو د تنظیم ادارې اوګرا د تیلو په قیمتونو کې 14% اضافه کړې ده. د دې په نتیجه کې به په پاکستان کې په ګرانۍ کې د ګرانۍ په شر کې څومره زیاتوالی راځي، په دغه موضوع ورو د اسلام آباد نه د احمد الله راپور.
پټرولي مصنوعات په قیمتونو کې د نور اضافه کول وروسته عام اولس تخپل مشکلاتو په حق لوي.
وای زما طرف صدر سیب ته خواسته زرداری سیب ته چې بيد دونه گراني ده، هر څه گراني کی کو ارزانه ودی نشي، نو کم از کم د مزدور د دیړي خو د چوته کی زګه چې 300 روپۍ ری پتی 300 روپۍ مو څه وایو. مړه په 140 50 روپۍ کیلو د مخ به چې 200-300 روپۍ پروپو یو لا کوړه، نو څه به وو اوس په کوړه په غلا وړي. زګه چې کم ډیر دا خو انسانيت نه دی، د څه گراني مو چرته نه دی درې امو شراب چې په خو هاي ټایم کې کارونه مو ګرانی وام خو کارونه خو بهو کنه. اوس خو ګرانیم دا کارونه هم نشته، دا خلک بس کوي، دا وام بس کوي.
په مونږ دا سر پریوزي چې مونږ کله کلی ته ځو چې مخکې مو 100 روپۍ لګې دي، نو اوس 300 لګي 400 لګي، نو دا غي به د واجی سره مونږ نه کلی ته تلی شو، نه دلته په اسلام آباد کې په گاډي کې تلی شو چې ټیکسي ته وي چې مونږ مزور لا بوزا وي تیل ګران شوی دي، نو چې مخکې به 100 روپۍ غسي نو اوس 500 شپېته او یا 80 روپۍ لې، نو تیل په مونږ ډیر غټه سر دی او مونږ د دې مخالفي چې دا تیل له واپس ورزان نشي.
پوسټا کرایانه نور هم بڑاویږي، نو دا زمنګ د بار غټ نقصان دی. زما او ته طرفه دی حکومت او زمنګ مشر نو تا دا درخواست ته چې موږ سره چې خصلوک نکیږي، نو دا کرایانه هو په موږ باندې نور زیاتول نه دی پکار. موږ دا درخواست کوو چې دا ډیزل ګیس ریټونه نه بڑاویږي. موږ چې 200-300 روپۍ وګټو نو خامخا د کور کې ماشومان دي، هغه لپاره وړل دي کو ګوړه د کچنی د کډال دي، دا ارشه دی کرایانه د وژنه موږ ته ګرانې دي. شي
راځي تل ګران شو، موږ اس موږ باندې ورې شهر او شهر ځان شو، خو بس هر شي چې کم دی نو په بار روان دي او ورسره ګرانېږي. ساته ساته چې کم دی نو ټول تیل دي.
صرف عام اولس بلکې د ترانسپورت شوبې سره تړلي ډرایوران هم فریاد کوي چې پېټرولیم مصنوعاتو کې د تیر اضافه له وجې موږ تر اوسه د مشکلاتو سره مخ یو. په کار دا چې حکومت نور اضافه ونکړي
د تیلو نرخ سیوا شنو مونږ کرایم سیوا کړی کنه، ځکه دا وجه ده چې کرایانه سیوا هم بغاوت جوړ کو مونږ د کرایانه سیوا کړی سوکو مجبورې دي، څنګه خپل بچی مو دی واړه د کور مسلې دي، په دې وجه مونږ کرایانه سیوا کړی.
چانه کرا سیوا وړي نه مخ کې نه جاړي او کمون کرا کم اخلو نه زمون گزارانه کی روزانه لنجای جی په داسې ورځ نه چې زمون غد شواګه ته لنجي نه چې مون کرا غواړو نه و چې داتا سو ډیره زیاته او بیا کمون کم اخلو نه زمون گزارانه کی.
ټیکسی چلو حالات دومره خراب دي روز تر روزه مهنګۍ زیاتیږي اورې کنه کرایې څوک ورکوي نه چې پېټرول دومره حد ته ورسېدی چې هیڅوک نشي برداشت کولی هر سړی پریشانې کې دی چې کم خوادي صاحب مونږ ورته د 50 روپۍ خبر وکړو په 25 روپۍ کې ټیک ده کوي نه ځو نه څه دي اړې ده نن سبا چې کم وګټو ماښام پورې هغه په ګیس کې لاړ شي پېټرول کې لاړ شي مکینک والی نو بس مجبوري ده وخت تېرېږي.
احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نن غټ خبر د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په پټاباد ښار کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوې ده. په دغه اړه متصله راپورونه درکو. د خبرونې په پیل کې دا وخت ورزو افغانستان ته چرته چې زمو همکار اجمل ان د سیاسي چارو د پوهان وحید مجدا سره په دغه موضوع خبرې کړې دي. د اسامه بن لادن د جون او دغه د کردار په اړه باندې او بیا دغه تازه خبر چې هغه په پاکستان کې وجل شوی دی، په پټاباد کې وجل شوی دی، نو راځي چې دغه مرکه ته وکړو. بلې،
په دې کې باید وایم چې اسامه بن لادن که څه هم په یعنی په خپل ډیر زیات او اوسنۍ شرایطو کې فعال نه و، ځکه چې د سکیورټي او د امنیتي مسایلو په خاطر ویل کېده چې دی په کوم ځای کې پدې، خو بیا هم دی یو معنوي اغیز درلوده پر خپل ملګرو باندې. که څه هم تر اوسه پورې د القاعده مشتان زیات وحیو شوي دي چې په هغه کې حاطف او نور کسان شامل دي، خو اسامه په هر حال د یو لیډر په صفت په دې تحریک کې مهم نام درلوده. که څه هم ویل کېده چې دی په خپله ډېر اجرایي سړی نه دی او په اجرایي مسایلو کې ډېر زیات ابتکار نه لري، خو په هر حال د یو رهبر په صفت او د یو لیډر په صفت د هغه وژل کېدنه په دې په ملګرو باندې ژور تاثیر اچولی شي او د هغوی په عملیاتو کې، خو البته په دې وروستۍ کې په عربي نړۍ کې هم یو سلسله تغییرات راغلي دي، تحولات راغلي دي، ویل کېده چې القاعده په هغه سیمو کې نور زیات فعال شوي دي. دا اقدام کېدای شي چې نه یوازې په افغانستان او په پاکستان کې بلکې حتی په ځینو نورو هېوادونو، په عربي هېوادونو لکه یمن او نورو ځایونو کې هم خپل تاثیرات وغورځوي.
د امریکای د حکومت لپاره به د دادی بارک اوباما حکومت لپاره چې د جمهور غوښتونکو سره پستون زو کې خکیل دی، دا به د ویلاسترولنې په توګه څنګه وي؟
بله، زه فکر کوم چې د سی آی او د آی اف آی ترمن چې کوم تر اوسه پورې هغه اختلاف وو، دا هم اوس معلومی دي چې دغه اختلاف هم ظاهري اختلاف وو، کوم مشکل نه وو. د اسامه بن لادن هغه مصرف تاریخ باید رسیدلی وو او پاکستانیانو د هم راسته وکړه همځانو سره چې دغه کار وشي. دی د اسلام آباد سره فرمه وژل شوی دی او دا د دې ښکارندوی کوي چې دی دننه په پاکستان کې وو او دلته د دې د موجودیت نه بېل شکه ایسای خبر وو. نو کېدای شي چې دا یو معامله وي د ایسای او سیاهي ترمنځ چې دی اوس ووژل شو.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدرمن دردون گو مشال ریډیو تغوګي 13 شپه د خیبر سوسایټي د سوري لاندې په پیښور کې د خیبر قبایلی سیمو د ځوانانو یو کلتوري او ادبي غونډه وشوه. زما همکار فرهاد شنواری د غونډې ته ورغلو او تاسو د پاره دا راپور تیار کړی.
زما وطن زما زړی زما ځانې خیبر ډېر روانې ګرانې.
تیر شپه د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو اتحادیې خیبر سټوډنټس اسوسییشن د سوري لاندې په حیات آباد پیښور کې د خیبر نایټ په نوم یو تعلیمي او کلتوري غونډه وشوه چې پکې ځایي قبایلی مشرانو او په زرګونه قبایلی زده کوونکو او د ژوند نورو اړخونو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړو. د دغې تعلیمي او کلتوري غونډې په وخت په پیښور کې میشت قبایلی زده کوونکو د خپلو تعلیمي هلو ځلو او دوی ته ورپېښو ستونزو په اړه باندې خبرې اترې وکړې او د موسیقۍ پروګرام هم پکې ترسره شو چې پکې ځایي سندرغاړو او هنرمندانو د خپل فن مظاهره وکړه او ملي ترانې، نغمې او سندرې هم وړاندې کړې. د دغه غونډې د مقصد په حق لباندې د خیبر سټوډنټس اسوسییشن صدر عامر افریدی مشال ریډیو ته وویل
مقصد دا ده چې مونږ خلکو ته دا شوګو چې فاټی خلک دا کور امن خلک دي دا د ټوپک نفرت کوي دا د جنگ جګړې نفرت کوي دا صرف او صرف تعلیم او امن ملګری دي
په دې غونډه کې په قبایلي سیمو کې کار کوونکي یوې فلاحي ادارې کیمپ مشر نوید شینواری خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
ډیر خوشاله شوم او حیران شوم چې زمون قبایلي طالب علمان چې کم دي دومره ویښوي دي او د خپل د کیریئر سره سره د خپل علاقې د ترقۍ د پارم چې دی د دوی په زړه کې یو غشته دی نو دا خو یو ډیر ښه ابتدا ده او بلکې زه به دې ته دا وایم چې دا خو د فاټا چې کوم باره کې چې کوم تاثرات دي د دنیا نو دا د هغې دپاره یو ډیر ښه یو سیگنل دی چې هغوی ته دا سیگنل میلاو شي چې د فاټا خلک چې دی را ویښ شوي دي تعلیم ته توجه ده
د دغه تعلیمی او کلتوري غونډې ته راغلی یو تن هم د خپل خیالاتو سرګندونه صدا سي وکړه
صدام حسین دا ډیر خپل پروګرام دی ځکه چې بس ډیر خو حمزه بابا غزلی به کوم ویلې لکه دا وو چې کوم نه وو او خو دا وو چې کوم کلچري ډانس ته غم به کوم نو خپل پروګرام دی بس ډیر خواندم دی اوس تقریبا یو ګنټه مو شو چې ولاړی ورته دا مله خیبری جان سید یار زه خلک بګیشتا مونږ په خپل دیر سره تعلق ساتو مونږ په ورته راغلی یو ډیر په شوق باندې
یاد دیویش د خیبر قبایلی سیمې زده کوونکي هر کال په پیښور کې د خپلو تعلیمي هلو ځلو او کلتور په اړه باندې د خیبر نایټ په نوم دغه غونډه را جوړوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
ادر من دردون کو اس وقت شوید زمانگ دا ونیز خبرون استونز و سرکار او دنن پا خبرون که پا پیخور خار که دا ابو پا استونز و بانده خبری که دا خبرون دا سو دا پارا مجید بابر تیاره کرده
د روان کال د مارچ په لومړنۍ نیټه د امریکا د مالی مرستو ادارې یو ایس ای آی ډی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت سره د پیښور ښار او خوشا کلو ته د سکولو د اوبو د صفا سوترا رسد لپاره د نوي پایپونو اچولو یو 15 کلنه منصوبه لاسلیک کړې ده. په دې منصوبه به لږ تر لږه 55 میلیونه ډالره او زیات نه زیات 90 میلیونه ډالره خرڅ راځي. د نن ستونزې او سرکار پروګرام کې به د پیښور او ګیر چاپیره کلیوالو سیمو کې د سکولو د اوبو پښتونځه خبره کیږي. دا ولی ګنده دي او عام ولس لا څه پکار دي چې د سکولو د اوبو له عمله کېدونکو ناروغو مخنیوی وشي. په پیښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خبریال محمد علي خان وایي چې د پیښور د سکولو د اوبو د رسد نظام ډیر زوړ او د حکومتي ادارو د لاپرواهۍ کار دی. دې زیاتوي
پیښور د خارې چې کوم واټر سپلای سکول دی دا خو د دې یو زمانو نه رسلی خو ستاند نه ډیولپ شوی دی او دا غي سیستم چې دی او راډین چې کوم پکار دی هغه نه دی شوی. تاسو که پیښور خار ته وګورئ نو زه په دې پیسونه ماتي ځنګلونه او دا غي د مختلف چې کوم سیوري لاین نه پاره چې تیر شوی دی نو دا ګنده نه لې او چې کوم دی هغه د اوبو سره سره ملاوی کې ہوتا ہے گرو نو سر سی ہمارے چکن پکنی والے علاقوں کے اوبو غلطه خبره ده پالیسی خبره ده نو اغم دا نه خنه ده ځکه چې کلا هم سرکاري چې بل څه نشته کې دې نه داغه یو خپل ریښه یو خپل لیول مطابق ده په دې کې زموږه کله ته خدای دې چې یو خوښ بلاو کوي یا چې نه په پونه واچولې شي نه داغه د وځمې او به تشکیل لپاره نیم او هغه به چې خلک استعمالي او دغه وجره چې دا ټول نه زیاتې بیماری شي یا د وبودو وجې ته خبر کې زیاتر خلک چې کوم بیماری دی هغه د وبودو بیماری ده.
د روان کال د فروری په میاشت کې د نړیوالی د صحت ادارې ډبلیو ایچ او د یو راپور تر مخه د پیښور ښار د ګلبهار د اوبو په نیر کې د پولیو یا د ګوزن وایرس د لیبارټری د ټیسټ نه پس څرګند شوی دی او د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپل یو راپور کې لیکلی دی چې یو دوه کلنه ماشومه ایمان چې د ګلبهار سره نږدې اوسېده د ګوزن په ناروغۍ کې ککړه شوې ده. د پاکستان د یوې بلې ادارې پی سی ایس آی آر یا پاکستان کونسل آف ساينټیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ د یو راپور تر مخه دوی د پیښور ښار حیات آباد صدر شیخ محمدو او یو شمیر نور کلو د سکولو بو ټیسټ کړی دی او د دغه ټیسټ د نتیجې تر مخه د پیښور او خوښه سیمو 80% اوبه د سکولو په معیار پوره نه دي. د سکولو د اوبو له عمله به د ارباب لنډۍ د کلی د یو استوګن محتد الله د ماشومانو خېټه تل خرابې وي. محتد الله زیاتوي
دا اوبه خو موږ کړی خو موږ ته به ډیر زیات مشکلات بدی او چې د ماشومانو به اکثر خېټه خرابې وي. مطلب دا دی چې یو خو بداغي سکن ریسز دا سکن بداغي خرابې دو په دې بدا نیراوتی دی بخیټه خراب وی او اکثر هپټایټس اے کی بدا ټول دی مبتلا او چون غو ډاکټر لراو او به مون ته همدا وی کی تاسو خبري او به ټیک نو تاسو دا بیماری نه و لری شي.
په پیښور او د خار سره تړلی کلیوالي سیمې د سکلوب د درې ذریعو لاري کاروي، یو د حکومتي ټیو ویلونو لاري، بل د لاسي پمپونو لاري او دریم د کورنی کویانو لاري. دا چې آیا دغه ټولې ذریعې د انساني صحت لپاره زیانمنې دي او کنا، په پیښور کې د پی سی ایس آی آر یا د پاکستان کونسل آف ساينټیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ ادارې یو محقق ممتاز خان نه پوښتنه وکړه نو هغه راته وویل چې
یو عام فلانی چې خلک په خپل بو هغه د غیټه د بور بو یا عام فلانی چې هغه په بعضې ځای په دیش کوټه کې بعضې کنجوس کوټه کې سلیخ کوټه کې شپېته کوټه کې خلک روبه شي یو دغه ذریعه ده د اوبو هغه خو چې زمونږ ساینس او ساينټیفیک کوم ریسرچ کوم دی یا د مینه تحقیق چې کوم دی هغه دغه وایي چې دغه اوبو ناکاره دي دغه د سکولو قابل نه دي د دې پورې باندې مختلف قسم بیماری پیدا کېدی شي. دویم چې کوم دی دغه فین کوم چې کوم تاسو ته چې په لاس باندې خلک اوبه باسي پاره باندې هغه چون کې د ډېر کم جهرای نه اوبه روزي نه هم هغه خرابې دي خو به چې څومره د سطح سمندر نه د بر نه څومره دا لکه نه لري دي جهرای کې دي دور باغه فاکي وي نو د دې په وجه باندې کوم چې د شهري حکومت چې کوم اوبه دي چې کوم هغه په ټیول باندې هغه د سلوني مو سو پیلو سو پوټ نه روزي نو زموږ تحقیق دا وایي چې دغه اوبه بالکل سیفٹی بالکل موجود دی د سکول د پاره د صحت د پاره. خو پرابلم دا دی چې کله دغه اوبه شهري حکومت چې کله دغه پیپونو کې کورو طرفي نو چونکې دغه پیپونه ډېر زاړه شوي دي ډېر پخوا چولي شوي دي اتیا کاله سل کاله مخکې دغه اوبه دغه پیپونه چولي شوي دي دا ځای په دی چې کوم دی دا خراب شوي دي دې کې سوري شوي دي دې ته زمون لګېدل دي د هغې سرو په وجه باندې چې د ګیر چاپېره کوم غیر صحتمند مواد یا خراب مواد چې د ځمکې دي هغه د دې په ننوځي او چې کله اوبه وي نو هغه اوبه چې کورو ته کله رسېږي نو دغه سطح اوبه چې کوم دغه په لاره کې په دغه پیپونو کې خراب شي او کله چې دغه اوبه بیا خلک په کورو کې سکي نو دغه مختلف قسم بیماری ته دغه نه جوړېږي.
په پیښور کې د سکولو د اوبو د ستونزه سنوې نه ده. د پیښور او ګیر چاپېره کلیوالو سیمو س 15 سلويخ لکه استوګن دغه ستونزې سره مخامخ دي. آیا د دې د حل لپاره س عملی ګامونه هم پورته شوې دي او کنه؟ خبريال محمد علي خان یو ځل بیا
په مختلفو ادوارو کې مختلف ارګنایزیشن موږ ته راغلي او هغه په کوزو ګورنمنت سره شریکې چې د پیښور لپاره د وسط ګام نه د وو یو نوې لاین چې د پایپ لاین په ذریعه پیښور نو وو سپلې کوغه مټریالایز نه شو. اوس ریسنتلی چې د یسیت او د موږ خبرو په څیر حکومت یا په معاهده څه سخت کړی چې په هغه کې دا د پیښور چې کله د بوسیزو پایپ لاین د دابری تیسکی او د دې د سیستم چې کوم دی اوورال کیږي او ورسره سره ورسره دیم د پیښور د واټر سپلای سکیم فیزیبیلیټی سټڈی کې هغه وکړي. خو دا دوه کارونه چې دا به ټایم اخلي او دا نه پښته خلکو ته
د روان کال د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان د سټانډرډ او کوالټی کنټرول ادارې چارواکو د پیښور په صدر عبدره چوک او ګلبرګ سیمو کې د حکومت په ټیوبویلونو لګیدلي داسې د اوبو صفا کولو څلور ماشینونه یا فلټرې غیر معیاري ګرځولي دي چې دغلته لګیدلي وو. د سکلو اوبه چې صفا نه وي نو څه قسمه ناروغۍ ترې ولاړیږي. د پیښور په یو هسپتال کې د ایمرجنسي وارډ مشر ډاکټر شیراز قیوم په دې اړه وایي چې
مختلف قسم بیماری پیدا کی دیکھی چکن دے یو خو آغا مونگا وطا پا عام بلند جو پا کیو تخبلو گیا سنٹرائٹس وائیو یا ڈائری وطا وائیو یا وطا مونگا دا ٹیپ وطا دس بیماریانی وائیو دیر لائے چکن دی دا سی او بمشتا چی آغی کی دا سی وارو وارو تاسو وطا ویلے چشی دے کی دا ماشوانو کی یا پا غکو کی ہم گیر کی چینجی پی پیدا کی گی یا دیر لائے آغا او بو چی آغا پاپ سنیٹیشن آغی ایلیا کی نیوی او دا بیتر خلان او بو چی کمی رازی آغا آغا اغی قوتا یا د سکرو بو سره دغه کنیکشن جوشي نو اغه نه هپاتایټس په شان ته خطرناک بیماری خوري کی دا مریضان موږ ته ډیر کومون دي راځي او هپاتایټس چې کوم ده په پاکستان کې ډیر زیات چې کوم ده کنه دا په خوشره ده او دا غي اصل وجه هم همدا او بو داسې خوراک کول چې کوم کې صفای خیال نیم شوه دینه ده پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب دا او بو په کلو کې زیاتې ګنده دي که په خارونو کې؟
دا ډیپند کوي چې پاپولیشن باندې چونکہ زمونگا پاپولیشن چکم دے دا تو خاریوں کے پیخور خار کے زیاد تے اور پخار کے ہم دا یعنی دا اوپا چکم دیزا سے آغا دا غیر صفائی پاپر میکنیزم نشتا نو مریضان خوزیات مونگا دا خار نرازی کلو کی چونکہ پاپولیشن کم دے تو چھے آلتا چکم دے دا بیماری مشتا خدا غیر روح شو کم ہوئی نو بل دادا چھے بعض وقت دا سے کلی چکم دے کے دا کوو دا سے انتظام دے چھے آغا خپل کوئی کنستی دی خپل بورنگ جتنے کرے دے اور آغا پورا دا صفائی اوشا ساتھ نو حالت بیا نسبتاً نو شو کم شي خواہ دیر کم ہوئی خار نمو تا زیاد مریضان را روان دی
تا سو ویل دا غم مریضان چی کم رازی نو دا اوبو دا وجه نا چی کمی بیمارو سر دوی مخ کی گی نو آیا دا غا بیماره بیا پا لگ وقت کی جوڑی شی او کنا دا بیماره بیا دا یو دیر اگدی بیماره سبب جوڑی؟
ہاں بلکل سرسی محسن خبر اکرا دیکی باز بیماره دا سی چی کم شاک تا ہم دا پاره وی آغا دا کسیم دا ما تاستاول چی گیسٹرونٹرائٹس و تم وی یکی او دست بیماره ده آخو زیاد نزیاد دراز دو دره هفته پوری وی چه علاج میشه ٹک ٹاک شی یا دست بیماره ده چی بدن که چینجی پیدا کی گی اغم علاج دا غشتا خو باز دست بیماره دی چی آغا خطرناک سو تختیار کی چی کم تمو هپاتایتس وایو دا لانگ تم بیماره دی دا پا میاشتو چلی گی کال پا کال پا کلونو چلی گی دیکی باز وقت یعنی دا زیادی بیماری چو تمو نوایو آغا یا دیکی بیر طور زیاده خاص کدر خطرناک ده آغا سو تختیار شی دینا آو دیکی باز خدا سیو چی آغی سره دا انسان دا بدن پا کلیجی یا یه نمانه دا غی تختو شی چی موات لور وایو آو بیا آغا لا علاج شی دا غی علاج هم در گران ده دا پتایتس پا بیماره هم آنده چی کم ده که وکسینیشن آغا هم اوس یو وکسینیشن کورس چی کم کلیجی آغا کم از کم اتیا غر روپه دا غی لگی گی نو غریب سره چی کم ده داشنیش برداشت کوله.
عام انسان تبا تاسو سه قسمه نصیحت کوي چې هغوی د دې بیمارونو د بچ کېدو لپاره د سکلو اوبو سره څه وکړي؟
دیکھیے چې کوم احتیاطي تدابیر دي دا مونږ زموږ عوام د خپل کېنو دې سره به ډېر حد پورې دې بیمارو کې کمی راشي. هغې کې ټوله خبره دا ده چې کلم دی خوراک کې لاس کې خامخا وینځي کله چې د بیت الخلا نه فارغه شي او د سمات نه فارغه شي نو لاسونه دې خامخا په صابون باندې وینځي. اوبه چې کومې کلا پرتې وي هغې نه دې احتیاط کوي. اوبه د سکلو نه مخکې بهتره دا ده چې هغې اوبو د اول جوش ورکوي او بیا یخې شي بیا استعمال کړي نو دې کې اکثر زموږ وارث او بکتیر چې کومې دا ختم شي پکې مړ شي. هغه داسې سبزیانې داسې خوراکونه هم چې مچان پې پاسه بنګېږي او کولو وي یا تازه نه وي داسې شوي وي نو د ټول سیزونه د احتیاط چې وکړي او چې کوم خوراک دی سرو اوبو د سکلو لوښي دي د ټولو باندې چې کوم دی په کار دی دا باقاعده پراپرلي کول شوي وي دې باندې که نور څه نه وي چېرته پې کپڑا واچي پاکه یا پې بل داسې څه شی کېږي چې دې ته د جراثیمو او د بکټیریا وایرس چې کوم دی پونچ کم نه کم شي.
ډاکټر صاحب زموږ په کلیوالو سیمو کې په غریزو سیمو کې ډېر خلک آباد دي او زیات خلک د سکلو اوبو د پاره د خټو منګوټي یا د خټو چاټه استعمالوي. ستاسو په نظر دغه لوخو کې اوبه سمبالول او دغه نه استعمالول دا چې کومه طریقه روانه ده دغه ټیک تاک نه دی کې څه صفایه یا نور څه بدلون پکار دی ځکه چې د خټو په لوخو کې یو سموده پس یو شینکی راښکاره شي؟
دا د خټو منګوټي چاټه کدوی
ریگولرلی د صفای خیال ساتي او شینکی ته نه پریدي په بیا خو دې کې گنجائش ده خو ما څنګه چې ارزو کو کنه چې کدا او به دې کوم نه وروړي کوم رزروایر نه وروړي د کوم چینو نه وروړي د کوم نهر نه وروړي د کوم نه وروړي نو هغه اکثر چې کوم دي هغه داسې علاقه دي چې هلته هغه اوبه واقعي هغه ته نقصان رسېدلی وي نو په کار دا ده چې دوی اول هغې له جوش ورکوي او بیا عمده که نور څه نوي غریبي ده یا بل څه اسباب دوی سره نشته نو همدا چاټوکې یا منګوټوکې دا د خوري شي دا جوش کړي اوبه په شر کې هغه منګوټي او هغه چاټی دوی وختن فوقتن د هغې د صفایي خیال ساتي.
ډاکټر صاحب زمونږ په کلیوالو سیمو کې چې په اوبو کې پټکړې واچوا یا په اوبو کې د کشمالو پتې واچوا تاسو به هغه خلکو ته سوای
پټکړو باندې هم څه څه حد کې څه خیره یا خټه دا لاندې ته کښېني او پاس چې کومې اوبه دي هغه د خاورې نه پاک شي خو دې سره هغه جراثیم یا وایرس نه ختمېږي. دې لپاره نن سبا یو ډېر اسان ترتیب ورته زه ښیم چې کلورینیک ټیبلټس راوتي دي او هغه داسې وړې وړې ګولې دي هغه هغه چې کوم دی که نه داسې په چاټو کې هغه یو ګولې واچي نو ټولې چاټې اوبه پاکې شي په هغې باندې او دا په پېښور کې هم په ډېر ارزان کیلومترو باندې ملاوېږي یا چې مشر والا په دې باندې ډېر زیات چې کوم دی خلکو سره امداد کړی دی او داسې دومره ګران شی دی هم نه چې کوم خلک د هغوی پونچ منرل واټر ته نشته یا منرل واټر نشي به داش کړی نو هغوی د کلورینیک ټیبلټس ډېر په اسان قیمت باندې اخیستې شي او هغه دې کې غټه پیکټ هم راځي چا کسان په کورونو کې ټینکۍ جوړې کړې دي او ټینکۍ دې مسلسل باقاعده وقفي وقفي سره صفا کوي او بیا په هغې غټو ټینکو کې دا ګولې اچي د هغه ټول ټینکۍ اوبو سره پاکې شي خو د پټګرۍ نه به زه دا وایم چې بهتره دا دي چې دا خلک د کلورینیک ټیبلټس دا استعمال کړي.
زمونږ په کلیوالو علاقو کې یا په غریزو سیمو کې په سوات کالام او په قبایلي علاقو کې او په افغانستان کې داسې کلی دي چې هغې صرف د اوبو ذریعه چینی دي نو دغه اوبه د سکلو قابل دي او کنه؟
د چینو اوبه اکثر چې کوم دي دا موږ کتلې چې هغه صفا وي دا قدرتي چې کوم دي الله رب العزت داسې نظام جوړ کړی دی چې کله دا اوبه په خاوره کې مختلف لیرز نه تیریږي نو ته د هغوی آټو فلټریشن کیږي نو هغه چینی چې هغې په خواو شاو کې د ګندګۍ ډېر یا ډېره نه دی یعنې هغې په خواشه علاقې کې چې کوم دی د ګندا اوبه د نکاسۍ پیپونه یا ولي نه تیری شوي نو هغه چینی اوبه اکثر چې کوم دي اپاکي وي او د هغې اوبه هم پیک وي دو چې هغې کې داسې بعض معدنیات موجود وي چې موږ ورته هارډ واټر وایو بعض اوبه ته موږ سافټ واټر وایو نو هغه بل شی دی خو هغه کم از کم د بکټیریا وایرس نه هغه بیا هم پاکي وي د هغې سره نږدې په خوا کې ډیران نه وي یا ورته د ګندا اوبه د نکاسۍ چې کوم دی ولي نه وي.
اوبه د ساینسي اصولو تر مخه د اوبو رنگ نه وي د اوبو بوی نه وي نو کدا سه اوبه چې عام اولس هغه اوبه په خپل کټوري یا په خپل جام یا په کندولی کې راواخلي او غسکی نو که هغه کې څه بدلون وي چې هغه تخکاره شي نو بیا نه دیسکل پکار
سره خبره ده د ټول اول خدای الله تعالی موږ راځي د دې ټول نظام را کړی چې کله انسان اوبه سکي نو هغه زموږ سنت طریقه هم ده چې کله اوبه سکي نو اوبه چې کوم دی کنه هغه ته وګوره او بیا به سکي بغیر کته اوبه نه سکي نو اول سترګي وګوري چې په دې اوبو کې څه ګندګي خو نشته او که سترګي دوکاو خو چې کله دا اوبه سکي ته نږدې کی سره جام کولی ته نږدې کی نو پوزه محسوس کی چې دې کې اوبه کې څه بوی خو خبرې بد نه ده نو بیا چې کوم دی کنه پوزم چې کوم دی دوکاو او خوري او چې پوزم به چې کوم دی کنه په دې فیل شي چې دې کې څه بوی نشته نو بیا الله نظام جوړ کړی چې کله دا اوبه جمع سره ټچ شي او خولې ته واچي نو پته ولګي چې دې خو ذایقه بدله ده نو بیا په کار چې هغه اوبه موږ پرېږدو هغه اوبه نسکو بیا موږ
نو ستاسو د خبرې تر مخه چې د کوم اوبو رنګ صفاوي او بوی پکې نه وي او خوندې بل قسمه نه وي نو دغه اوبه د سکلو قابل دي
به شکه په ظاهر باندې خو باندې کې تاسو دا خبرو کړه چې دا خو ظاهري اسباب سمي صورت ته ده خو دې سره سره دا کتل پکار دي چې د کوم چینې نه دی د اوبو او باسي د کوم کوی نه دی د اوبو او باسي کدا هغه خوندم ټیکته رنگین ټیکته بوی هم ټیکته خو هغه سره په خوا کې چې کوم دی ډیران دی د ګندګې یو ولت تیر شوی ده نو هغه اوبه هم بیا هم چې کوم دی هغه به ټیک نیوي هغه پر به تر دا دی چې موږ اول جوش ورکو او چې اوبه بلوشي او یخی شي بیا په کار چې موږ استعمالو.
خوګوردونکو دا و د نن پروګرام ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندوي زموږ تر غوږی ضرور او رسوي اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکي الله ممل او ستوندې محل
ہے۔